امريكا غاگ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا
السلام عليكم دا د امريكا غاگ واشنگتن استوديو دا ز خل خان پاکستان له افغانستان سره هوکړه کړې چې خپل فضائي حرم به د افغان پروازونو پر مخ خلاص کړي. د پاکستان فضائي حرم له تیرو 15 میاشتو راهیسې د افغان پروازونو پر وړاندې بند دی. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې رئیس محمد قاسم وفازاده د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان لوري د ټاکلي وخت له مخې هغه هیواد باید د جون په 14مه د افغان پروازونو پر مخ خپل فضائي حرم خلاص کړي. د روان میلادي کال د فروری پر 28مه له هغې وروسته چې هندي پوځیانو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په ځینو سیمو حمله وکړه، پاکستان د کابل او ډیلي په ګډون په بارانیو پروازونو بندیز ولګوه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د افغان او امریکایي ځواکونو باندې د عملیاتو پر وخت د افغان ځواکونو یوې بلې ډلې ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بټلر افغان او امریکایي ځواکونو د کندوز په ولایت کې ګډه ګزمه باندې وایي بوخت ول چې د سختو ډزو ورباندې شوي او دې ته مجبور کړل شول چې ځان د دفاع لپاره د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي چې دغه ډزې بندې کړي. ویان زیاته کړې ده چې دا وروسته معلومه شوه چې دغه ډزې د افغان امنیتي ځواکونو د یوې بلې ډلې له خوا ورباندې کېده او نامعلوم شمېر افغان امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان دغه راز زیاته کړه چې په پیښه کې امریکایي ځواکونه نه دي وژل شوي او نه ټپي شوي دي، خو ویل چې د امریکا دفاع وزارت د تحقیقاتو یو ګډ بورډ ټاکلی چې د دې پیښې علت او تفصیلات معلوم کړي. پاکستان حکومت د هند صدر اعظم الوتکې ته د پاکستان په هوایي حرم کې د تیرېدو اجازه ورکړې ده. د هند حکومت د پاکستان غوښتي وو چې په بشکیک کې د شنګهای د همکارۍ په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان صدر اعظم نریندرا مودي الوتکې ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د هوایي حرم نه تیر شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا ژغ اردو څنګ ته ویلي دي چې د ډیلي په درخواست یې د نریندرا مودي الوتکې ته د پاکستان هوایي حرم کارولو اجازه ورکړې ده. د شنګهای د همکارۍ غونډه به د جون په 14مه او 14مه نیټه په بشکک کې ترسره شي چې پکښې د سیمې ملکونه او ملکونو مشران به ګډون کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم شریک شي. په پاکستان کې د سیاسي حکومت مخالفو ګوندونو مسلم لیگ او پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې حکومت د پښتون تحفظ تحریک د غړو پر ضد اقداماتو کې د احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې د دغه ډلې سره نښتې به د سیمې امنیت ته خطر پیښ کړي. په پاکستان کې حکومت د پښتون تحریک د غړو او پلویانو نیولو ته دوام ورکړی دی. بلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي مشرانو وکیل شاب خټک ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د کامی اسمبلۍ په غړي علي وزیر باندې تشدد کړی دی او پر بدن یې له سره تر پښو پورې تر تشدد نشي پاتې دي. شعب خټک دا خبره واضح کړې ده چې علي وزیر ورته ویلي چې دا تشدد پر ده باندې په بندیخانه کې نه، بلکې د خړ کمر د پیښې وروسته د ګرفتارۍ پر وخت شوی دی. پاوس په علي وزیر د تشدد په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی او د پېښور د بندیخانې چارواکو د امریکا ژغ سره د خبرو پر وخت دا خبره رد کړې ده چې ګڼې د پی ټي ایم په مشرانو باندې په بندیخانه کې دننه تشدد کیږي. د کیمرون پاوز وایي چې د هیواد څخه د باکو حرام تروریستي ډلې د ایستلو او په مقابل کې د هیواد دفاع به وکړي. پاوز دغه بیان لغه وروسته ورکړ دی چې د باکو حرام وسوال ډلې په یو برید کې ګڼ شمېر عسکر وژل شوي دي. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې و.
د کیمرون پاوز پرون دا خبر تایید کړی دی چې د باکو حرام په دغه عملی کې 14 تن عسکر وژل شوي او 3 جنگي بیړۍ هم تباه شوي دي. مګر په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پرون ورځې په دغه عملی کې 21 تن عسکر او پولیسګونو د باکو حرام ملشه وژل شوي او هم 15 مشکوک ترورستان نیول شوي دي. هغه کسانو چې د دغه عملی نه وروسته د خپل کورونو وتلي خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه عملی کې کم تر کمه 30 تن عسکر او ملکیان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د باکو حرام د ډلې د یوې لسیزې نه د زیات وخت په تشدد کې 20,000 کسان مړه او د 2 میلیونه زیات خلک چاد، نایجیر او نایجیریا ته مهاجر شوي دي.
آسټرالیا د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده.
It's all over for Pakistan. Maxwell was a fielder, one of the best fielders in world cricket.
د چهارشنبه د ورځې لوبه کې آسترالیا لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته د 302 منډو هدف ورکړ. پاکستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 268 منډې وکړې او آسترالیا د لوبه په 120 منډو وګټه. نن به د هند او نیوزیلند ترمنځ لوبه وي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. راوسو دې رپورټ چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، اجرایی رئیس عبد الله وایي د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو درز دی. شغلی عبدالله وایي کېدی سي طالبان به دا ګڼي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا ډله بیا وخت ته ورسیږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دی په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي علت د طالبانو دریز ګڼي، چې د ښاغلي عبدالله پر وینا له مخې دا ډله د سولې دپاره رامخېته شوی فرصت په دې له لاسه ورکوي چې د چا سره خبرې کوي او له چا سره خبرې نه کوي، او څوک د خبرو په لیست کې شامل وي او څوک نه وي. اجرایی رئیس عبدالله ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو دپاره اصلا اراده نه لري.
فکر میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی یا با ختم ادامه حضورشان شاید اونا بتانن که دوباره مسلطشان
که داشی فکر وکړي چې د بهرنی ځواکونو د همکاری په پای ته رسیدلو او یا هم د هغوی د حضور پای ته رسیدلو سره کېدای شي طالبان وکولی شي بیا په افغانستان کې وخت ورسیږي.
اجرایی عبدالله عبدالله چې د مور د ورځې په مناسبت د ښځو د استازو په وړاندې د سپیدار په معنی کې خبرې کولې ویل چې دی بل هیڅ دلیل د جګړې دوام دپاره نه ویني. په افغانستان کې نوري نړۍ پر خلاف د مور ورځ د غبرګولي په سلیشتمه لمانځل کیږي. سکل د غبرګولي سلیشتمه د جمعې ورځ او په افغانستان کې امر رسختی ده. اجرایی رئیس عبدالله د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبان سره د خبرو لپاره د افغان سیاسيونو ترمنځ یو ګډ دریز د خپلولو اړتیا یادونه هم وکړه. ویل چې یو ګډ دریز نشوالی هم وسلوالو طالبان ته نوري بهاني ورکوي چې وایي چې د چا سره خبرې وکړي او له چا سره خبرې ونه کړي.
و همچنان همکارای بین المللي ما با امانگی در بینشان
همدارنګ از موږ نړیوال همکاران په خپلو منځو کې پر همغږی سره چې هغوی په خپلو منځو کې د همغږی لپاره کړنلارې لري او هم اړیکې لري لټولو یو خبره واوري.
از همه یک حرف بشنوم.
ایجرایی رئیس عبدالله ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل لومړیتوب دی، خو په عین حال کې د افغانستان خلک هم خپلو حقونو له لاسه ورکولو ته چمتو نه دي. ایجرایی رئیس عبدالله ویل چې اړتیا ده چې جګړې پای ته رسېدو لپاره ټول سره خبرو ته کښېني او د سیاسي مبارزې له لارې وخت ته د رسېدلو هڅه وکړي. چاره شمیر کارپوهان دا ګڼي چې تراغي چې د طالبانو اصلي غوښتنې تا چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده حل نوي موندل شوی، دا ډله به د افغانستان د لانجې داخلي اړخ پر سر موضوعاتو ته خبرو ته چمتو نشي. د سیاسي چارو یو کارپو وید مژده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې کار کوو وایي چې تراغي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې ته یو حل نوي موندل شوی که بین لو افغاني خبرې هم وشي یوازې د تیرو خبرو تکرار به وي او بله ګټه به ونه لري.
دلته یو مسله مهمه ده، دا د ستراسه وخت پورې چې دا سولې مذاکرات یو نتیجې ته نه دي رسیدلي او تر هغه وخت پورې چې دا مشکل حل سمي نه، یعنی د بهرنۍ قوتونو موجودیت بین افغاني مذاکرات یوازې د نورو خبرو تکرار دی. هغه خبرې چې په خوا په نورو ناستو کې شوې دي هغه تکرار خبرې دي. په دې اووم پړاو کې یو نتیجه ترلاسه راشي، مثلا یو توافق وشي، یو توافق امضا شي، له هغه وروسته زه فکر کوم چې په بین افغاني مذاکرات کې هم ډېر چټکوالی راځي. اوربان مسله مطرح کی کی د نورو موضوعاتو په اړه هم خبري حل طبيع په زغرده کی.
ایجرایی رئیس عبدالله د طالبانو دریز او د سولې پاسو کې د یو شمېر هیوادونو د شریکېدلو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړې چې د امریکا وروسته جرمني هم د افغان حکومت او سوالو طالبان ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. د دغو هڅو په لړ کې افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتیزل دواړه په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو چارواکو سره د لیدو کاتو سربېره له حکومت بهر له افغان سیاسي مشرانو سره هم په لیدو کاتو بوخت. د دغو لیدو کاتو په لړ کې ښاغلي خلیزاد نن په روانه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو شمېر سیاستمدارانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د جرمنی ځانګړي استاذ وایي زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه د سولې او اقتصاد انستیتوت د تازه رپورټ پر اساس آشنا تلویزیون د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا د مشر غازی نواز ترنی سره مرکه کړې. دا چې آیا د سولې او سنې هڅې کولای سي افغانستان له دې وضعیت څخه وباسي، په دې باره کې ښاغلي تڼې آشنا رادیو ته داسې وویل:
زما په نظر باندې دا رښتیا ده چې په افغانستان کې ناامني، فقر، غربت، بدبختۍ نهایي حد ته رسېدلې دي. ډېر د افسوس خبره ده، د تعصب وړ خبره ده چې د نه په ټوله نړۍ کې افغانستان او په سخته په ناامنۍ کټګورۍ کې ردرومي. موږ هم د دې اندېښمن کړي یو، دغه اندېښنې موجودې دي په افغانستان کې. را به شو د سولې موجوده هلې ځلې ته چې ډاکټر زلمای خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځو مصر هم وکتل او تقریبا د یو ساعت حدود کې زموږ ملاقات درلوده، او د دوی اراده، د دوی احساس چې ما وکتو د سولې د پاره دلچسپي زیاته وه. موږ باندې هم ټینګار کول او بعضې مشورې او بعضې همکارۍ په غوښتنه باندې نظما په نظر باندې د سولې د پاره کا مخکې چې په خبرونو کې هم ویل شول نړیواله اجماع موجوده ده، په سیمه ییز اجماع باندې کار روان دی. اوس په افغانستان کې خلیلزاد کوشش کوي چې داسې هغه ملي شخصیتونه، قومي شخصیتونه او ولسي شخصیتونه په افغانستان کې بروسوخه خلک، سیاسي خلک، دا ټول نن د رئیس صاحب جمهور ناسته کړې وه، هغه هم په دې باندې دلچسپي خالي وه چې باید سولې ته کار وشي.
په خپله د ځانګړي استاد سرستاسو د خبرو اترو په اړه به بیرته هم یو څه ټیکی راوسپړو، خو لومړی په لومړي سر کې اروپایان او بالخصوص جرمني د بین الافغاني ډیالوګ د زمینه برابرولو هڅې اوس پیل کړې دي. په دې خبرو اترو کې څه نه وخت باید وشي ستاسو په نظر چې د روسیې په څیر بې نتیجې غونډې ونه شي؟
زما په نظر باندې دا یو ښه فرصت دی. یو خو افغانان د جرمني نه بعد خطرانه لري، ځکه زموږ سره ډېرې څو لسیزې پخوا یې افغانانو سره مرستې کړې دي او دا سولهییز غونډه خلک دي، امکان لري چې افغانانو په دوی باندې باور وکړي، دوی رول نقش مثبت وي. او را به شو دا چې د مسکو غونډه چې روسیا وکړي هغه هم ناکامې موږ نه بلو، ځکه چې دا دویمه دفعه وه چې روسیا په دې باندې وتوانه ده چې طالبانو د افغانستان سیاسيونو چې د دې نظام بنسټ یې ښه او اسلام مخامخ کې نول، دا هم یو خبر مختاګ وو. او بل امریکا ځنګړی استازي ډاکټر زبی خلیزاد چې کوم حال زل روان دي، دا هم موږ باید مثبت نظر ته وګورو، ځکه چې تاسو ګورئ چې طالبانو سره مخامخ دوی خبره مختلاله دي.
تر یو حده د خبرو په دوام کې مرسته وکړه خو نتیجه یې نه درلوده. جرمني دا هم ویلي دي چې د خاغلی خلیلزاد په غوښتنه یې د کارته اوګه ورکړی ده. تاسو یو ورځ مخکې د خاغلی خلیلزاد سره ولیدل، هغه څه ویل چې د طالبانو سره څه ډول موافقه کوي؟ یعنی په خپل د دوی غوښتنه او اساسي غوښتنې په دې برخه کې څه دي؟
او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد زما سره د خبرې چې کوم معلومات مازنه واخیستل، د ویل چې موږ د طالبانو سره په خارجي کچا چې په دوی پیر اړه لري، په طالبانو پیر لري، موږ مطلق پرمختګ شوای دی، موږ هیڅ ستونزه په یغه لار کې نه لرو، خندونه ټول د منځ تللی دي، خو په کات دلته افغاني ارخ پاتې دی چې طالبان نه غوړي چې د افغان حکومت سره خبره وشي، او موږ کوشش کوو چې د افغان حکومت سره خبره وشي او په زمون کې د اوربند پر هم یو زمينه برابر شي. د پرواسنه خان د طالبانو دغه خبره واچ طالبان سره باید افغان حکومت سره خبره وکړي. خان دا پته دی نور ډېر پرمختګ شوی دی، دا ډېر خوشبینه وو، د دې پر موږ هم کاری وکړه، دا کوشش کوو په مشترکه باندې د افغانستان ټول سیاسيون
بله د همدې ټکی په اړه کوشش کوو. هم لکه څنګه چې تاسو ویل ټینګار کوي چې د خبرو اترو د خبرو اترو د حکومت په مشرۍ وشي، البته بل خو د طالبان د حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا بین الافغاني ډیالوګ د موقت حکومت د پاره کیږي؟
او اصلا مهمه خبره بل ده، هغه خلک چې د دې حکومت بنسټ یې خدلای دی، هغه سیاسيون چې تر پرونه پیر د طالبانو سره جنگدل، هغه قوتونه سیاسي، جهادي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، او ټول په مذاکرات طالبان د دوی سره مذاکرات کول غواړي، په مذاکراتو کې بوختي نه خبره یو حکومت تنها دمر نه دی، ځکه دلته د افغانستان او عمومي ملي ګوندونه او سیاسي شخصیتونه دغه پروسه چې د نظام جوړ کړو د هغه خلکو سره د دوی مذاکرات کول د خپل یو اقدام دی. امکان لري چې د موقت حکومت پر ازما په نظر باندې د دې راتلونکو انتخاباتو نه د حالاتونه چې په ټوله نړۍ کې موږ بدترین او ناامن ملک یو، خبره ده چې موقت حکومت به ټول سیاسيونو موږ د باندې اختایو، موږ غواړو د راتلونکو هفته کې هم ډېر مهمه غونډه لرو چې یو نتیجې ته ورسیږو تر څو د افغانستان کې شالې ته د سولې لارې یو حل لار پیدا کړو.
خوشاله اوسې تنای سیب ډېر زیات مننه کوو. کور ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل وایي چې له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږم ځلې مذاکرات به نتیجې وه. ښاغلی پوتزل دا هم وایي چې خلیلزاد له جرمني او اروپا څخه غوښتي چې د افغانستان په سوله کې ورسره مرسته وکړي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د جرمني ونډه او مرسته هغه څه چې افغان حکومت او امریکا له جرمني غوښتي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پوتزل افغانستان ته راغلی، بیا به دوه هیت هم لړ شي. ښاغلی پوتزل نن په کابل کې وی ناسې ته وویل چې زلمی خلیلزاد له جرمني د افغانستان په سولې کې د مرستې غوښتنه کړې ده. وایي جرمني د امریکا د سولې د هڅو سره مرسته کوي. پوتزل په دوحه کې دوه میاشتې مخکې د بین الافغاني ناستې د نه دایریدو هم وویل. تر څنګ یې وویل چې د زلمی خلیلزاد د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې.
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکراتو وروسته هم ښاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی. په آینده ورځو کې به زلمی خلیلزاد دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره به مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم وایي چې توقع خلاف شپږ واري مذاکراتو نتیجه نه درلودله.
با برگزار شدن دور هفتم و بعد از اون
تمه ده چه پا اوم زل مذاکرات و اول حقه و روست ده بین الافغانی مذاکرات و لپاره دوست هیوادون خپل ونده ده کری پا دی برخه که ده جرمنی مرسته ده مننه ورده ده.
سیاسی سیرون که نظر محمد مطمئن وایی ده جرمنی رول مهم ده او جرمنی تا پا با دسترگنه کتل کیگی.
تر دی محال بوری جرمنی پا افغان سوله که مثبت رول لوبولی ده او دا ځل چې په قطر کې به ناسته کېږي د دوی په مدیریت باندې د قطر په تسهیلاتو برابرولو باندې زه فکر کوم چې جرمني ته تر اوسه پورې افغان ولس په غسترګه نه ګوري کوم چې امریکا و نور ته ګوري، یعنی مثبت رول لوبولی سي.
د افغانستان په سوله کې د جرمني د ونډې موضوع په داسې حال کې ګرمه ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تیر یک شنبې راهیسې په افغانستان کې دی. خلیلزاد نن د دلکشا په ماڼۍ کې د دوهم ځل لپاره له ولسمشر غني سره کتلي دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې په تړاو نړیوال اجماع رامنځته شوی او د سیمې اجماع هم باید رامنځته شي. ولسمشر غني بیا ورته ویلي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنې یو په یو عملي کوي. زلمی خلیلزاد په 15 ورځو کې د نورو کتنو تر څنګ 13 ورځ بلخ ته هم تللی و او هلته یې پخواني والي عطا محمد نور او حاجي محمد محقق سره کتلي دي. زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. په جولای کې ویل کېږي چې بین الافغاني ناسته به هم په دوحه کې ترسره شي. دغه ناسته چې قطر به کوربتوب او جرمني به اسانتیاوي رامنځته کړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د سه شنبه په ورځ د مالیاتو د غونډولو لپاره د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړ، خو د ګڼ شمیر سیاسي مخالفینو د اعتراضونو سره ځکه مخصوص وایي صدر اعظم عمران خان د نړیوال مالی صندوق څخه د پور په بدل کې ډیر زیانمنونکي شرایط منلي دي.
د نړیوال مالی صندوق د اقساطو د تادیه لپاره د بودیجې د منظوري په کوشش کې حکومت د عوایدو غونډولو لپاره یو پراخه طرحه جوړه کړې ده. خود اواید غونډول وزیر چې کله د جون د 2000 کال د پاره نوی بودیجه پیشنهاد کړه د یو لړ جدي اقتصادي ستونزو یادونه یې هم وکړه.
اف بی آر کې ریونیو کې لپاره 5000
د اوایدو فدرال بورډ ته د 15.55 میلیارډ روپیو یو سخت هدف تعین شوی دی. د دې ترڅنګ په مصارفو کې به هم د پام وړ کموالی راشي چې بودیجوي کسر تر 0.6% کم شي. د ملکي وسلوالو ځواکونو مقاماتو د مخه د لګښتونو کمولو خبر ورکړ.
صدر اعظم عمران خان د سیشن بي پورز ویل غواړي یو کمیسون ایجاد کړي چې د فساد ضد پلټنې هم وکړي.
آج آپ اپنی قوم کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ
نن خپل ولست وایم چې خدای کول زبا یو قوی کمیسون جوړوم. په دې با صلاحیت کمیسون کې بعد فدرال تحقیقاتی ادارې استخباراتی بیرو ISI د اوایدو د فدرال بیرو او د امنیت او د پاکستان د کمیسیونونو د تبادله ادارې په پکې غړیتوب ولري. دا ټول ادارې په پلټنې وکړي چې څنګه یو شمیر خلکو دا هیواد دومره په پورونو کې ډوب کړ چې اوس یې موږ د بیرته ایستلو کوښښ کوو.
خو سیاسي مخالفین وایي حکومت د فساد ضد مبارزه د خپلو سیالانو د خاموشه کولو لپاره کاروي.
میں نے کوئی کرپشن نہیں کی،
محض ڈول فساد نہ دے کرائی، گناہ پہ میں کڑی ہوئی خو خدائے شاہد گنم او د احتساب ملی بیروتے چیلنج ور کون چے کہ زما پہ ارتباط یہ دی وی روپے فساد ہم پیدا کرو زب سیاست پر ایک دم
ستر سال سے
داتیرو اویا کلون رئیسی یو سوز واکمان مخاور او مشهور سیاستوالو قانون په خپل قید کې ساتلی. زه صدر اعظم عمران خان ته په دې مبارکي ورکوم چې لدی وو سبا قانون په ټوله یو شان تطبیق شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو ریدونکو، جمهور رئیس ټرمپ او د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن یو شمیر مهمو ایالتونو ته په سفرونو کې غواړي یو پر بل انتقادونه وکړي او د ډیرو کسانو پام ځانته راواړوي. که څه هم چې د امریکا انتخاباتو ته څه باندې 1500 ورځې پاتې دي، خو دوی سر له اوس څخه د مشخصو مواردو په اړه په یو بل سخت انتقادونه پیل کړي دي. جو بایدن ټرمپ د امریکا لپاره ګواښ ګڼي، خو ټرمپ بیا بایدن د جسمانی او ذهنی پلوه زور ګڼي. نور تفصیل د سمیع الله جلال زپر پورت کې.
د ایوا ایالت د غونډو پر مهال ټرمپ په واضح ډول د 2020 کال انتخابات په فکر کې درلودل. جمهور رئیس ټرمپ چې د بیا ټاکل کېدو توقع لري، د هرې موقع څخه ګټه پورته کوي چې د باراک اوباما د ادارې په اړه شکونه رامنځته کړي او پر پخوانی مرستیال جمهور رئیس ملنډي ووهي.
امریکا باید یو ځل بیا د انرژۍ د بهرنیو تامین کوونکو له خوا برمته نه شي، لکه څنګه چې د اوباما بایدن یعنی خوبولی جو د دلې پر مهال و.
د ټرمپ یو قوي استدلال د امریکا اقتصادي وده ده، خو د تعرفو په برخه کې د هغه سیاست بزګران او یو شمیر تولیدونکي زیانمنوي او داسې اندېښنې شته چې کېدای شي اقتصادي وده کمه شي. ټرمپ ټینګار کوي چې بزګران به له تعرفو ګټه واخلي.
مونږ په میلیاردونو ډالر اخلو او له دې میلیاردونو ډالرو څخه چې مونږ یې له تعرفو ترلاسه کوو، بزګرو ته 14 میلیارده ډالر ورکړل شول. دا رقم تر هغه زیات چې چین ستاسو محصولات پرې اخیستي دي.
جمهور رئیس ټرمپ تر دې وړاندې د رسمي سند راپور په حواله چې د ده د تایید کچه 50% ته نږدې ښودلې، په یو لړ ټویټونو کې د بیا ټاکل کېدو په اړه ډاډ څرګند کړی دی. که څه هم د کوینی پیک پوهنتون د سروې له مخې چې د سه شنبې په ورځ خپره شوه، د هیواد په کچه بایدن د ټرمپ په پرتله په 14 نمرو مخکې دی. بایدن د سه شنبې له ورځې آیووا ته خپل 2 ورځنی سفر پیل کړی او د ټرمپ د مشرۍ په څرنګوالي انتقادات پیل کړي دي.
I think he's genuinely a threat to our core values.
فکر کوم هغه واقعاً زموږ بنیادی ارزښتونو ته یو تهدید دی. هغه په نړۍ کې زموږ موقف ته تهدید دی. د دې د ورځې د مراسمو پر مهال دا ماته عجیب و چې هغه د ټویټ لارې پر هر چا باندې برید کاوه. د لندن له کاروال څخه نیولې بیا تر امریکایي هنرمند بیت میډلر پورې.
مخکښ دیموکرات کاندید د تعرفو په اړه د ټرمپ ادعاوې هم متناقضې وګڼلې. تر اوسه بایدن او ټرمپ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په کمپاینونو کې د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو د 2020 کال نومبر میاشتې ته ډیر وخت پاتې دی او د 2018 کال ټاکنو وښوده چې د وروستیو شیبو تحولات هم له پامه نه شي غورځېدای.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کامیرون په شمال کې د دارک په شار کې د بوکو حرام د تروریستي ډلې د حملې څخه وروسته د نایجیریا او د چاد سره په خپلو شمالي سرحدونو کې اضافي عسكر ځای پر ځای کړی دي. نور حال پر رپورت.
د کامیرون د چټک جواب د غوند عسكر په لوړ आवाज وایي چې موږ به د خپل ملک نه د بوکارام د تروریستي ډلې په مقابل کې په صداقت او وفادارۍ دفاع وکړو. د کیمرون فوز پرون دا خبر تایید کړی دی چې د بوکارام په دغه حمله کې 14 تن عسكر وژل شوي او 3 جنگي بیړۍ هم تباه شوي دي. مګر په محلي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د پرون ورځې په دغه حمله کې 21 تن عسكر او پولیسګونو د بوکارام ملشه وژل شوي او هم 15 مشکوک ترورستان نیول شوي دي. هغو کسانو چې د دغې حملې نه وروسته د خپلو کورونو وتلي خبریالان ته ویلي دي چې په دغې حملې کې کم تر کمه 30 تن عسكر او ملکیان وژل شوي دي. دغه سیمې یو قومندان وایي چې د بوکارام د نور حمله د مخنیوي د لپاره اضافي عسكر په سرت کې چې ول شوې دي هغه وایي
difficile d'avoir une mur de défense
وایي چې دا مشکل ده چې په ټول سرحد کې د حفاظتي دیوال جوړ شي مګر په دغه سرحد کې به شپږ متره جوړ او سلور متره بردار خندق جوړ شي هغه وایي چې د هغه هدف دا ده چې هم د بوکارام د ډلې ملیشا کیمرون ته درته نه من کړی شي او نه هم د وټل په وخت کې محفوظ پاتې شي هغه وایي د کیمرون فوز په سرحد کې ټول خطرناک سیم په خپل قبضه کې لري مګر دانش ویلې چې څومره اسکر په سرحد کې ځای پزې شي وي او اشکلن صالحو جمیله چې دغه عملی په وخت زخمی شوی او اوس پروختن کې دا وایي خلکو هر خواته منډې وهلې او دا د خپلې ملګري او یو شمیر نورو خو سره په یو مکتب کې پټ شي وو چې د چودنې اواز واورېدل شو هغه په دغه چودنې کې زخمی شو هغه وایي چې هغه ته دا معلومه شوې هم ده چې د مکتب ځینې دیوالونه ونړېدل د دغه سیمې گورنر وایي چې د کیمرون په شمالي سرحدونو کې په دې دریو هفتو کې دا د کیمرون د ډلې ومه حمله ده هغه وایي هغه یو ځل بیا د سیمې د ټولو خلکو غوښتل چې د فوج سره خپل همکاري شروع کړي تر څو ډېر ژر بیرته هلته امنیت ټینګ شي هغه وایي چې په خطرناکو سیمو کې د خپل ځان نه د دفاع ډلې هم فعال شوي او هغه وایي چې د هر قسم مشکوک حرکت په باب باید فوج ته اطلاع ورکړي شي ملګرو ملتونو ویلي دي چې د بوکارام د ډلې د وی لسیزې نه د زیات وخت په تشدد کې وی زره کسان مړه او د 2 میلیون زیات خلک چاد نایجیر او نایجیریا ته مهاجر شوي دي
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
درنوریدونکو د امریکا د مشیګن د ایالت یو اوسیدونکو چې په خپل ځان د مکه معزمه والی خالد السعود بللی وو او له خلکو څخه یې په میلیونونو ډالرونو په چال او دوکا وهلی وه پولیسو په روانه میاشت کې ونیو په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته چې سید سلمان شاه تاسو
د امریکې د مشیګن د ایالت دا اوسیدونکو چې له ځان نه په سختګي ډول د مکه معزمه والی خالد السعود جوړ کړو او په میلیاردونو ډالرې له خلکو نه په چل او دوکا کې وهلی پولیسو په روانه میاشت کې ونیو دغه جعلساز او ماهر ګڼ کپ چې اصلا د لاتینی امریکا د کولومبیا په پایتخت بوګوتا کې زګیدلی د امریکې د مشیګن په ایالت کې غټ شوی کشر ورور یې وایي چې په اکتوبر کې مور او پلار سره طلاق واخیسته او دوی دواړه بې سرنوشت ته پاتې شو د مشیګن د ایالت یوې عیسوي کورنۍ دواړه غړ کړل او ورور یې د جرمونو د ارتکاب او غلا کولو سره علاقه پیدا کړه هغه په 1968 لمریز کال کې د کالیفورنیا د ایالت د هویت کارت واخیسته او ځان خلکو ته د مکې معزومې د 90 کلن والی شهزاده خالد السعود په نوم معرفي کوو د انټرنیټ نه به د سعودي د شهزاده عکسونه راایستل او په انسټاګرام کې خپل اکاونټ خلاص کړو یوه غټه شبکه جوړه کړله کګناک په 1970 لمریز کال کې د لاس انجلس د ښار له یو هوټل نه د مکې معزومې د والی په نوم د 3,438 ډالر بل وه او بیا چې کله د لوموزین د موټرو یوې کمپنۍ ته ځان معرفي کړ او غوښتل یې چې د 2,500 امریکایي ډالر نه وهي پولیسو چاپه غورځوله او ونیو د میامی هیرالډ او لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼو د رپورټونو له مخې دغه جعلساز سعودي شهزاده د تیرو شپږشو کلونو په موده کې نور ډېر جرمونه هم کړي دي خلک یې په دې چال تیر ایستل چې دی به په سعودي عربستان کې ورته قیمتي پروژې ورکړي دومره پیسې پیدا کړې چې په 1996 لمریز کال کې په میامی کې د فونټینیلیو په مشهور هوټل کې د پانګې اچولو په نوم د دغه هوټل د څښتن نه 5,000 ډالر د بخښې په توګه ووهل خو خلک هغه وخت پرې بدګمانه شو چې ده به په خوراک زیاتره د خنزیر غوښه خوړله او پته ولګېده چې دی مسلمان نه دی او درواغ وایي کګناک سره یو ځای یو نږدې ملګری او شریک چې ویلیمسن نومېده پولیسو ونیو خو هغه په محبس کې خودکشي وکړه پولیسو د کګناک له کور نه د میلیونونو ډالرو په ارزښت د سرو زرو هارونه یو قیمتي فراري موټر او د الماسو ګوتې راایستلې دي هغه اعتراف کړی چې په میلیاردونو ډالره د خلکو پوروړی دی پولیس وایي چې دغه ټول قیمتي شیان به لیلاموي او په قرضدارو باندې به پیسې سپاري سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.